یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم د زموږ غرمنۍ خبری مجله پی یو استودیو ده. د سر موضوع مو دا ده چې د ازادي رادیو د هغه څلور سوال لنجمنو بندیانو لیست ترلاسه کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته له هغې د خوشي کېدو فرمان ورکړ چې د مشورتي لوی جرګې لخوا یې سپارښتنه د خوشي کېدو وشوه. همدارنګه د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې په پرتو خنډونو هم غږیږو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
یونما وی روانه اونۍ د بین الافغاني مذاکرو د پیل ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي چې ښکېل خواوې باید د سولې هڅې ګړندۍ کړي. د امریکا ولسمشر وایي واشنگټن به هڅه وکړي چې راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې پر ایران بندیزونه بیرته فعال کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د دوی چارواکو په قطر کې د طالبانو له سیاسي کمیسیون سره وکتل. یوناما ویلي چې چارواکو یې روانه اونۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیلېدو ملاتړ ښوولی دی. یوناما په خپل یوه ټویټ کې تېره شپه ویلي د مذاکرو لپاره د زمینې برابرېدو لپاره د تاوتریخوالي کمولو ته اړتیا ده. د افغانستان حکومت ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې یو خنډ د پاتې څلور سوه طالب بندیانو په خوشي کېدو کې اختلافات بلل سوي. مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو په خوشي کولو سلا وکړه او حکومت تیره پنجشنبه د دغو څلور سوه بندیانو د خوشي کولو لړۍ د اتیا بندیانو په خوشي کولو سره پیل کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ښکېلې خواوې باید د سولې هڅې ګړندۍ او هر څومره ژر چې امکان وي بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمي خلیلزاد دا خبره تېره شپه د هغو ټویټونو په دوام لیکلې چې پکې یې د مرکچي هیات پر غړي فوزیه کوفي سوی برید غندلی دی. خلیلزاد لیکلي پر میرمن کوفي برید د هغو کسانو جرمي او بزلانه کار دی چې غواړي د سولې بهیر زیانمن کړي. نوموړي فوزیه کوفي د ښځو فعاله یاده کړې او ویلي دي چې پر دې ډاډه سوی چې نوموړي سطحي ټپي سوی ده. د ولسی جرګې پر دغې پخوانۍ استازی د جمعې په ورځ د پروان کابل پر لاره په کلکان سیمه کې وسلول برید وسو چې پر لاس ټپي سوی ده. د پکتیا ولایت په ځاځي ایوب ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي تطبیقات وکړل. دغه تطبیقات پرون شنبه ډیورند کرښې ته څیرمه سوي چې پولیو، کوماندو، ضربتي، پولیساتو او هوایي ځواکونو پکې برخه درلوده. د پکتیا د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې یو هدف د افغانستان دښمنانو ته پیغام رسول و.
د دغه تطبیقاتو اساسي موخه دا ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس تر پخوا ډېر پیاوړي او قوي دي. دښمن ته یې پیغام دا ده چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په هر حالت کې له دې خاورې څخه به دفاع کوي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم کرښې ته څیرمه د لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې پوځي تطبیقات سوي وو. دا تطبیقات په داسل کېږي چې ډیورند پر کرښه د پاکستاني ځواکونو د تحرکاتو د زیاتېدو او د تاسیساتو د جوړولو په اړه راپورونه خپره سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگټن به هڅه وکړي چې راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې پر ایران بندیزونه بیا فعال کړي. دا داسې اقدام ګڼل کېږي چې شاید د ایران د اټومي تړون د له منځه تلو او په ملګرو ملتونو کې د ډیپلوماتیک کړکېچ سبب سي. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د واشنگټن لخوا وړاندې سوی پرېکړه لیک رد کړ، ولسمشر ټرمپ پرون شنبه خبرلانو ته وویل تاسې به را روانه اونۍ وګورئ چې موږ د ملګرو ملتونو دغه بندیزونه بیرته برحاله کوو. د واشنگټن په پیشنهادي پرېکړه لیک کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید غوښتنه سوې ده. د وسلو د بندیز اوسنی پرېکړه لیک په اکتوبر میاشت کې ختمي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 د کال د اټومي تړون د نیمایي ژوند په ختمولو کې پاتې راغی. د روغتیا نړیوال سازمان په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کورونا وایرس د نږدې 3 لکه نویو پیښو راپور ورکړی. دغه سازمان ویلي په یوه شپه او ورځ کې 2 لکه 94 زره 228 مثبت پیش بیسار دي. لدی سره په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات سو، لدی جمله تر 14 میلیونو زیات کسان رخصتي هم دي. تر اوسه د کووید 19 ناروغي له کبله نږدې ولکه او شپږ 15000 کسان مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل او مکسیکو هغه درې هیوادونه دي چې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر پکې خورا زیات دی. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کشر ورور د یو اویا کلونو په عمر د نیویارک په یو روغتون کې ومړ. تر اوسه د رابرټ ټرمپ د مړینې لامل څرګند نه دی، خو هغه په تیره جون میاشت کې د څه باندې یوې اونۍ لپاره په روغتون کې بستر سوی و. ډونالډ ټرمپ پرون شنبه په یوه پیغام کې ویلي، رابرټ یې نه یوازې ورور بلکې ملګری هم و چې خاطرې به یې تل له ده سره ژوندۍ وي. ټرمپ د جمعې په ورځ د نیویارک په روغتون کې له خپل ورور سره وکتل او وروسته د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره یې وویل چې د رابرټ ټرمپ وضعیت ډېر خراب دی. ډونالډ ټرمپ چې اووه اویا کلن دی، خپل مړ شوی ورور یو غلی انسان او د کمو خبرو سړی یاد کړی دی.
خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. فرانسوی افغان حکومت غوښتي څو هغه درې طالب زندانیان آزاد نکړي کوم چې د فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې ازادي راډیو ته یو امنیتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط د دې 400 کسانو بشپړ نوم لړ ورسپارل دی. په دې او همدارنګه د سولې د خبرو اترو د پایل د وروستیو هڅو په اړه به معلومات درسره شریک کړو. همدارنګه به په دې چې د افغانستان د سولې لپاره په ځانګړې توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره وروستۍ هڅې څنګه روانې دي او د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې دستي خنډونه څه دي، د پکتیکا ولایت د پوخاني والي او همدارنګه لیکوال او ژورنالیست الیاس وحدت سره مرکه لرو. دا به مو اوري چې وروسته لدی چې د امنیت شورا د ایران پر ضد د وسلو د بندیز د مودي له اوږدېدو سره مخالفت وکړ. امریکا اول چې راتلونکي اونۍ به یوار بیا د ایران پر ضد د وسلوال بندیز د اوږدېدو هڅه وکړي. دا موضوع هم څېړو که تر پایه راسره وي. نور رپورټونه هم لرو. فرانسوی له افغان حکومت غوښتي چې هغه درې طالب زندانیان آزاد نکړي کوم چې فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، په خوشی کېدونکو بندیانو کې د هغه څو ترهګرو د خوشی کېدو په اړه ځانګړې اندېښنه لري چې په افغانستان کې فرانسوي وګړي وژلي او دوی له خوشی کولو سره په کلکه مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې ازادي راډیو ته یوې امنیتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط د دې 400 کسانو بشپړ نوم لړ ورسپارلې. افغان حکومت لا دمخه ویلي چې دغه 400 کسان چې طالبان په خوشی کولو ټینګار کوي په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوی دي. امید زهیرمل په دې اړه مسایل تعقیب کړی دي. همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی زهیرمل. فرانسوی د دې 400 بندیانو له ازادۍ سره مخالفت کړی، د دغه مخالفت په اړه کلمړی نور جزئیات راته وایي.
فرانسه شاید د هغه هیوادونو لړ لومړی وی چې د افغانستان حکومت د هغه اقدام مخالفت کوي کوم چې د 400 زندانیانو په اړه باندې کړه. ولدی وړاندې د امریکا په ګډون د اروپایي ټولنې په ګډون باندې دونو د سولې خبرو د پایل د پاره د افغانستان د حکومت لدی پریکړه هر کله کوي چې 400 طالب زندانیان ازادي. خو تازه د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي اعلامیه کې لدی کار سره مخالفت خوده ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی دی چې څو هغه درې طالب بندیان چې فرانسویان په افغانستان کې هدف ګرځولي دي خوشي کی اعلامیه کې زیاته شوی په خوشی کېدونکو بندیانو کې د هغه څو تر هغه د خوشی کولو په اړه دوی ډیر اندېښنه لري چې په افغانستان کې د دوی همکاران وژل دي او دوی له خوشی کولو سره په کلکه مخالفت لري.
دا راته وایي چې ازادي راډیو د دې بندیانو بشپړ نوملړ ترلاسه کړی دی. دا یوازې درې اغه نه دي چې فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوی دي. یو شمیر نورو هیوادونو ادباو هم په اصطلاح د یو شمیر نورو هیوادونو ادبا هم په کسانو کې شامل دي چې په وژنې په دې 400 بندیانو کې مجرم پیژندل شوی کسان شته. ازادي راډیو دغه د لیست جزئیات ترلاسه کړی. تاسو سره څه جزئیات دي په دې لیست کې کومه کټګوري کسان دي او څه ډول معلومات لري تاسو دې لیست پاړه؟
بلی آن سب سل دغه لیست سلور سو وطن پکې دی او د افغانستان لوی جرګې د خوشګول سره مشروطه هوکړه وکړه. پنځه کټګوري پکې شامل دي. تور لیست دی چې د افغانستان په ګډون د امریکا په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون باندې دغه کسان چې دي تور لیست کې شامل دي. اعدام یې کړی، قتل یې کړی، انسان تښتونې باندې تورن دي او د نشه یي توکو په قاچاق باندې تورن دي. نوملړ کې د یادو کسانو بشپړ هویت هم شته چې څوک دی، د فلان کی زوی دی، د کوم ولایت دی، جرم یې څه شی دی او د بند موده یې څومره ده. او همدا ډول د دغې نوملړ پر اساس باندې هغه دقیق ارقام یو پنځوس کسان په دغه د سلور سو ډلو نه د سلور سو کسان له ډلې نه هغوی دي چې د نشه یي توکو قاچاق بران دي. یو سل شپږ پنځوس تنه یې هغه دي چې په اعدام باندې محکوم شوي دي. جزاګانې یې بېلابېلې دي، یعنې کوم جرمونه یې چې کړي د هغه جرم په اړوند ورته د اعدام سزا اورول شوې ده. یو سل پنځه تنه یې چې دي په قتل باندې تورن دي. څلور دېرش تنه یې په انسان تښتونې باندې مجرم پېژندل شوي او څلور څلوېښت تنه بیا پکې داسې کسان دي چې د افغانستان د ملي امنیت او د امریکا په ګډون باندې د ډېرو نورو هېوادونو په تور لیست کې شامل شوي دي او په تور لیست کې ځای لري چې خورا خطرناکې پیژندلې دي.
ظاهر مل صاحب داسې ګمان کېده چې د دغه بندیانو د خوشي کولو فایل به لږ تر لږه د بین الافغاني خبرو فایل را نږدې کړي. په دې اړه باندې جزئیات څه دي؟ د سولې د مذاکراتو د فایل وروستۍ هڅې څنګه روانې دي؟
تازه بایزه د یوناما له یو ټویټ در ته را شروع کوم. آن صاحب چې دوی ویلي چې پرونی کارکونکو د قطر د سیاسي دفتر د طالبان قطر کې د سیاسي دفتر د کارکونکو سره کتلی دي او یو مسله پکې یاده کړې ده. کوډ غونډې ورکړه چې بین الافغاني خبرو نه ملاتړ کړي هغه خبرې چې روانه اونۍ پیلېږي، یعنی هدف دا ده چې افغانی خبرې په دغه روانه اونۍ کې پیل شي. در حال کې چې طالبانو ویلي تر هغه چې بشپړ کسان چې د همدغه څلور سوه کسانو له ډل نه بین الافغاني خبرې نه پیلې. تېره شپه ما خلیل شاهین سره خبرې وکړې، هغه دا ویل چې زموږ بنیا الله د حکومت سره بند کړي تر هغه چې آزاد نه کړي دوی نه خوشې کوي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبان نور بهانه کوي او بهانه په دې معنا باندې ده چې دوی غواړي ستونزې نور هوارې کړي او خدای چې باید خبرې سره پیل شي. یوناما مسایلو ته اشاره کړې ده چې خدای چې دغه تاوتریخوالي فضا راکم شي او یو بهتر لار خبرو تلار زمينه برابر شي تر څو دوی وشي کولای چې په افغانستان کې روانه جګړه راکمه کی.
ډیره مننه کوم امید ظهیر مل تاسو نه. وسم ورزو افغان ژورنالیست او لیکوال او د پکتیکا ولایت پوخانی والی الیاس وحدت ته را سره د ټلیفون په تماس کې دي. وحدت صاحب تاسو ستړي مشي خبرونه ته فکر کوي چې د بندیانو موضوع لا هم هواره نه ده او پای ته نه رسیدلې؟ سره د دې چې مشورتي لوی جرګې د دغه بندیانو د خوشي کېدو سپارښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غني د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ، خو داسې ښکاري چې اوس هم په دې برخه کې خنډونه، ستونزې او اندېښنې شته دي. آیا تاسو هم دا موضوع هم داسې معلومیږي؟
مننه آن صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم تر ټولو مهمه نقطه د سولې په برخه کې یا د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې هغه د نیت خلوص دی یا په یو بل باندې حسن باور دی. تر څو چې په یو بل باندې باور رامنځته نه شي او د یو بل په نیت باندې اعتماد ونه شي تر هغو پورې به دا کشمکشونه وي. د بندیانو په اړه خو زه بله داسې لوی خنډ مخکې نه وینم، ځکه چې رئیس جمهور ویل چې په صلاحیتونو کې د دې بندیانو خلاصول نه دي. هغه ورته مشورتي لوی جرګې خلاصه کړه او بین الافغاني ټولنه هم د بندیانو د خلاصون سره کومه ستونزه نه لري او طالبان هم یوازینی شرط همدغه وړاندې کړی. خو افغان دولت یو شمېر بندیان همدغه د څلور سوه بندیانو له جملې نه خوشي کړي دي او د نورو بندیانو د نه خلاصون په اړه کوم دلایل نه دي وړاندې کړي. خو زه فکر کوم دا لړۍ به روانه وي، نن سبا کې هم خلاصېږي. یو څه پروسیس به وي، اداري مسایل به وي، خو زه فکر کوم چې دا مسله په یوه جنجالي مسله وانه وړي او د دې بندیانو خلاصول به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. زه یې په وړاندې کوم داسې معقول خنډ نه وینم، که څه هم دلیل وړاندې شوي نه دي تر اوسه پورې د افغان دولت د لوري. خو زه فکر کوم چې دا به ډېر عادي مسایل وي چې په دې اونۍ کې به معقول لاړ
شي. وحدت سبا د فرانسې حکومت په ورستیو کې د دې بندیانو د خوشی کېدو په ځنګړی توګه د غدرې بندیانو د خوشی کېدو چې په دې لیست کې شامل دي او د فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوي اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې استرالیا او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم په یو ډول خپلې اندېښنې په ډاګه کړې وي. که څه هم د امریکا متحده ایالات په افغان حکومت باندې ښایي فشار ته دوام ورکړي چې دا بندیان خوشي کړي، د دغه هیوادونو په ځانګړې توګه د اروپایي هیوادونو دغه اندېښنې څومره جدي ګڼي چې دا لړۍ به له ستونزو سره مخ کړي؟
ان صاحب قسم افغانی مسله دا مختلف بودونه لري نړیوال کدی کې دخیل دي، خو دې ټول نړی پرمیشن دلته نشي پورا کېدلای. دا افغانی مسله دا تر څو چې افغانان کدی کې اخلاص واک ونه لري، صلاحیتونه کار ونه کوي، تر هغه دا مسله اخلاصي کې هم نه ځکه ټول پرمیشنو پر کول دا مشکل دي. دی پرمسویانو دی دوه درو څو کسانو دی وژنې مسله به یې په مقابل کې هم دی پرمسویانو یا استرلویز کونو د اروپایي اتحادونو د مختلفو هیوادونو ځواکونو په افغانستان کې جنایتونه کړي دي. افغانانو هر څومره چیغې هم وهلي وي، یو بهرني هیواد هم خپل عسکر نه محاکمه کړي دي او نه افغانانو ته سپارلي دي او نه یې بندیان کړي دي. نو دا مسله به داسې ده چې څومره چې دي فرانسوي وینه قیمت لري، همدومره دي افغان وینه هم قیمت لري. که د افغان غږ ته چا دومره اهمیت نه ورکړی، نو فکر نه کوم چې افغانان هم دومره د دوی غږ ته اهمیت ورکړي، او یا په دومره کچه اهمیت ورکړي چې تک د سولې یا د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ هم جوړېږي، دوی به دا خبره مني. زه فکر نه کوم چې دې مسلې ته دومره اهمیت ورکول شي، او که فرانسویان دا خبره جدي ونیسي، شاید دي د عامو افغانانو له جدي غبرګون سره مخامخ شي. افغانان به دوی ته دغه قاطع جواب ورکړي چې زموږ او تاسو وینه یو شی ده، زموږ قاتلانو ته اهمیت نه ده ورکول شوی. تا قاتل چې خلاصول چې د ما د سولې د خبرو د پیل لپاره یوه لاره جوړېږي، موږ یو غ خلاصوو.
وحدت صاحب، که له بندیانو را تیر شو د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې، په کابل کې د بیلابیلو سیاسي لورو حکومت او په اصطلاح د دوی د سیاسي اپوزیسون ترمنځ مخکې اختلافات تر سترګو کېدل، فکر کوي چې اوس یوه اجماع شته او لږ تر لږه افغان حکومت په پراخ وسیع لیدلوري سره دغه خبرو ته د ورتګ لپاره چمتو دی؟
د پخوا په پرتله عام صاحب اجماع له شک پرته شته. د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني دي د مخالفت یا د اختلافاتو د حل نه وروسته او د لوی جرګې د دایرېدو نه وروسته دا اجماع قوي شوې ده. څرګند مخالفت په دې برخه کې نه ښکاري، او دا مخالفت که څوک ملاحظات هم ولري ډېرې په ډاګه کولی ځکه نه شي. په ډېر صراحت سره چې افغان ولس سوله غواړي، افغان ولس مذاکرات غواړي، او دا خلک پوهېږي چې که په اړه ډېر په سرعت سره خبرې وکړي نو د افغان ولس د غبرګون سره به مخامخ شي. او زه په همدې باور یم چې هر هغه څوک چې د سولې یا د مذاکراتو په وړاندې خنډ جوړوونکي خبرې وکړي، ولس به جواب ورکړي، ولس به نور بې تفاوته پاتې نه شي، ځکه ولس ډېر غوښتونکی دی او ولس ډېر ستړی شوی دی. نور دا حالت ورته د زغم وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې اجماع قوي شوې ده او اجماع مخ په قوي کېدو ده، او دلته تیاریان د دې خوا نه چې ګورو یا له هغې خوا چې ګورو تر ډېره حده پورې ولس ته هیله بخون کې دي او تیاریان لیدل کېږي.
وروستۍ پوښتنه مې وحدت صاحب د کلنډ ځواب راکړي. ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې تازه له دواړو خواوو غوښتي چې د سولې د خبرو د فضال د برابرولو لپاره دي تاوتریخوالی راکم کړي. رښتیا هم ډېره داسې مناسبه نه ښکاري چې په قطر کې دواړه لوري خبرو ته ناست دي او په افغانستان کې په یو بل باندې بریدونه کوي او ترمنځ یې ملکیان هم وژل کېږي. فکر کوي چې د سولې د خبرو د پایل سره به دغه د اوسني تاوتریخوالی کمی په دې کې به څه کمی راشي د دواړو خواوو ترمنځ؟
غوښتنه خو د ولس او د نړیوالې ټولنې هم همداده، د افغان دولت هم همداده، طالبان هم شاید همدا غوښتنه ولري، خو یوه اندېښنه شته چې طالبان په ټولو سرګروپانو باندې د دې خبرې منل شاید د دوی لپاره یوه ننګونه وي. او تر ډېره حده پورې زه په دې باور یم چې طالبان به هم تر روسي حده پورې هڅه وکړي چې د ولس دې غوښتنې ته، د نړیوالو دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. که څه هم سل په سلو کې به نه وي چې هر څه په ټپه ودرېږي، خو زه فکر کوم چې روان تاوتریخوالی به د ولس د فشار له امله، د نړیوالو ټولنې د فشار له امله او د روحیاتو ته په کتو را کم شي.
ډیر زیاته مننه کو الیاس وحدت الله تاسو نه دوستانو افغان لیکوال او ژورنالیست او پوخانه والی الیاس وحدت وو چې د سولې په روانو هڅو په دې برخه کې پرشتو خندونه یې خپل نظر څرګنده وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري کابل تزو ناجیا صافی اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د مالی وزارت او د آسیا پرختی بانک د افغانستان لپاره د دې بانک په دې کلن عملیاتي پلان هوکړه وکړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال دغه هوکړه د افغانستان لپاره د آسیا پرختی بانک له رئیس ښاغلي نریندرا سنگ سره د ویډیو کانفرنس له لارې لاسلیک کړه. نوموړي وویل دغه هوکړه د دواړو لورو د آسیا د پرختی بانک په درې کلن عملیاتي پلان د افغانستان لپاره د دې پلان په ارزښت په دې پلان کې د طبیعي سرچینو، ترانسپورت او انرژي سکتورونو په برخو کې د لومړي توب لرونکو ملي پروژو په شمول او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو باندې تر خبرو وروسته لاسلیک شو. د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د آسیا پرختی بانک درې کلن عملیاتي پلان د 2021 او 2023 کلونو لپاره دی چې د دې بانک او آسیا زیربنایي وجهي صندوق له لوري تمویلیږي. ټاکل شوی چې ډیر ژر په پکتیا کې دوه تولیدي کارخونې په کار پیل وکړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه کارخونې د خصوصي سکتور او زنځیري پروسس موسسې لخوا جوړې شوې. نوموړي وویل چې دغه کارخونې له افغاني محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې سربیره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابروي. دغه کارخونې د 2000 ټنو په ظرفیت د 3 میلیون ډالرو په ارزښت جوړیږي چې 500 سلنه پیسې د سوداګرو او پاتې نوري د موصل خور کول کیږي. خغلی علمیار وای یادی کارخونی به خپل تولیدات نور ولایتونو ته هم واستوي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعار سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او اوی افغاني، یو یورو اتاتی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند او نوی افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1050 افغاني، زر ایرانی تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی روپی 3.5 افغاني.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې راځو یوې سیمایزي او نړیوالې موضوع ته. وروسته له دې چې د امنیت شورا د ایران پر ضد د وسلو د بندیز د مودې له اوږدېدو سره مخالفت وکړ، امریکا وویل چې راتلونکې اونۍ به یو وار بیا د ایران پر ضد د وسلو د بندیز د اوږدېدو هڅه وکړي. په دې اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه څرګندونې کړې. عصمت څاروانی جزئیات راوړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا پر ایران د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو میکانیزم فعالوي. ټرمپ د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل راتلونکي اونۍ به ټول دا اقدام وویني. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل او د امریکا په شمول د دې شورا یوازې 2 غړیو مثبت رایه ورکړه. ویل کېږي د اقدام د امنیت شورا غړي له سیاسي پلوه له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د امریکا ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له ایران سره د کړکیچ د کمولو په خاطر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوري په وړاندیز شوې غونډه کې ګډون کوي وویل دا احتمال نه ویني. په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبه په ورځ وویل د امریکا متحده ایالاتونه په خپل دسیسه کې ناکام شو. امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د اتمي موافقې ووته او پر دغه هیواد یې بندیزونه بیرته ولګول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2211 نمبر پریکړه لیک پر اساس د ایران پر ضد بندیزونه په تدریجي ډول د اکتوبر له میاشتې نرمی شي. دا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اتمي موافقې وروسته تصویب شول. تر دې وړاندې ښاغلی پامپیو د جون په 10مه د امنیت شورا په غونډه کې چې د ایران د وسلوالو بندیزونو پر اوږدولو د غور لپاره جوړه شوې وه د ایران د بندیزونو پای ته رسېده د ملګرو ملتو له مسؤلیت سره خیانت وباله. د خبرداري ورکړ چې که پریښودل شي چې د بندیز موده پای ته ورسیږي په منځني ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته شي. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو د امنیت شورا بندیز د 6 کال په اکتوبر کې پای ته رسیږي. پامپیو همداراز وویل یوازې د امریکا متحده ایالاتونه مه اوري، د سیمې د هیوادونو خبره واوري. د اسرائیل د خلیج د منځري ختیځ د هغو هیوادونو چې د ایران له ډیر خطر سره مخامخ دي خبره واوري چې په یوه شغه کوي. روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري ویلي چې د ایران د بندیزونو د غزولو په اړه د امریکا له غوښتنې سره مخالف دي. دوی ویلي چې امریکا له قانوني نظره د ملګرو ملتو بندیزونه تمدیدولی نه شي.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
زموږه آزادی رادیو ناوړی لښمن سره سم کابل ته ځو او ل ناجیه صافی به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو پر کوم مسلو تبصری او لیکنې کړي.
مسیر ورسپانې لیکلي حکومت یوازې اتیا بندیان خوشي کړي او نور همداسې پاتې او وایي دا بندیان خطرناک دي او د نړۍ او افغانستان امنیت ګواښي. سرمقل لیکونکي پوښتنه کړي که ارګ دا بندیان نه خوشي کوي او یا یې د خوشي کولو پلان نه لري نو بیا د جرګې رابلل لګښت او د ولس رایه څه معنا لري؟ سرمقل لیکونکي دا کړي چې حکومت د ولس پر رایه ملنډې وهي او په وینا یې کله چې جرګه د دوی د تمایل خلاف پریکړه کوي نو بیا یې په عملي کولو کې خنډ او ځنډ پیدا کوي. د سرمقل لیکونکي په باور د بندیانو د خوشي کولو په اړه د ارګ دریز او کړنې په عملي ډول د بین الافغاني خبرو پایل ځنډولی. مسیر ورسپانې ټینګار کړی ارګ چې د دې ځنډ لپاره کوم دلایل لري هغه نه معقول دي او نه هم سم او په باور یې د همدې عمله د جګړې او ټولو وژنو پړی پر غاړه ده او په دې تړاو به د چارواکو سره حتمی حساب کیږي. هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلي طالبان د سولې هڅې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. وړاندې راغلی په پلان کې وچې نن یکشنبه په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت لخوا د مذاکراتي پلاوي مستقیمی خبرې پیل شي خو په خبرې لږه بده مرغه چې اوس طالبانو بیا هم په بل پلمه د مذاکراتو د لړۍ درولي او د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. د سرمقل لیکونکي په وینا حال دا چې افغان حکومت د هغوی د 400 خطرناکو زندانیانو د آزادولو لړۍ هم پیل کړې ده. لدی ډلې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د پریکړې لمخې اتیا زندانیان تیره پنځشنبه هم خوشی شول او پاتې 340 نور به هم ژر تر ژره خوشی شي. خو د سرمقل لیکونکي په باور دلته اوس د سولې د زندولو او په دې لاره کې د خنډونو اچولو هیڅ پلمه نه ده پاتې. د سولې ملي او نړیواله غوښتنه ده غوره ده طالبان د افغانستان ننني واقعیتونه درک کړي او شر تر شره د سولې خبرو ته حاضر شي. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د طالبانو وروستۍ څرګندونې د پلمو او د سولې په پروسه کې د وخت ضایع کولو ادامه په هیڅ توګه افغانانو ته د منلو نه ده او نه هم نړیوالې ټولنې ته. او ملي ارمان ورسپانې خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، وسلوالو طالبانو د قدرت خودلو لپاره ولې د کابل شمالي سیمه وټاکله؟ د سرمقالې لیکوال وړاندې په سرمقاله کې تور پورې کړی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د کابل په شمال کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، طالبان غواړي چې د سولې مذاکراتو له پیل د خپل قدرت وخی او په دې سره سرګند کړی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې ولکټینګوي. په سرمقاله کې وړاندې د کابل په شمالي ولسوالیو کې ورسته یو غلچکۍ او بریدونو ته اشاره کړې او پکې لیکل شوی په دې حمله کې طالبان وخوځل چې په دې سیمو کې د غډله منظمي استخباراتي او پوځي شبکې لري.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. عبدالعزیز غالب د مارجین وی بین الافغانی خبرې ژر کیدی شي خو که طالب بندیان آزاد شي. ذاکر شیخ له کونړ اسدآباد نه وی فرانسه او نور هیوادونه باید د افغان سولې پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. که دوی د دې بندیانو د خوشې کېدو سره مخالفت نه درلود نو باید خپل مخالفت هغه وخت څرګند کړی و کله چې امریکا د دغه بندیانو د خوشې کېدو تړون امضا کوه. تازه ګل همدر د هلمند د مارجین وی چې ټول افغانان باید د سولې په راوستلو کې رغنده رول ولوبوي ځکه د جګړې بیا هم خلک پرې کوي. او وسیولله عبدالرحیم زی د لغمان د قرغیونه وایي ولسمشره تا دا 5000 طالب بندیان خوشې کړل کوم ضمانت موجود دی چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته راونه ګرځي؟ یوازې دی د ښاغلي خلیلزاد په غوښتنه خوشې کړي.